او د اوکراین واکمن پارلماني ائتلاف وروسته له هغه مات شو چې د خلکو د جبهې ګوند له دې ائتلاف ووت. د خبره د اوکراین د پارلمان مشر اندري پاروبي کړې ده. د جمعې په ورځ دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پارلمان کې دوهم لوی ګوند لري د اروپایي اوکراین په نوم له واکمن ائتلاف څخه د وتلو اعلان وکړ. دا کار په اوکراین کې د نوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لوړې له مراسمو څو ورځې مخکې کیږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه ننګرهار ولایت ته ځانګړی دا او تخنیکی چارې شفیقه یار پر مخ بیایي. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې د کونړ، لغمان، لوګر او پکتیا ولایتونو او همدارس خیبر ایجنسی سره پول لري. جلال آباد د ننګرهار ولایت مرکز دی. جلال آباد د افغانستان یو له 15 سترو ښارونو څخه دی او ننګرهار ولایت د افغانستان یو له 2 یا 3 تر ټولو ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی. د دې ولایت امنیتي وضعیت په وروستیو کلونو کې هغه مهال لا خراب شو چې داعش یا اسلامي دولت ډلې د ننګرهار څو ولسوالۍ ونیولې او هلته مرکزونه جوړ کړل. که څه هم وروسته داعش تر ډېره وځپل شو، خو دا ډله لا هم په ننګرهار کې فعاله ده او په وروستیو وختونو کې د ننګرهار په خوګیانو او شیرزادو کې له طالبانو سره خونړۍ جګړې وکړې. د دواړو خواوو د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې له ډېر وخت راهیسې خلک له هدفي وژنو او اختطافونو شکایت لري. شاه محمود میاخیل د ننګرهار والی دی. شغلی میاخیل د ننګرهار د والی په توګه لنډ وخت کې چې کار پیل کړی دی. په دې خبرونه کې به له هغوی وپوښتو چې د ننګرهار د ګڼو او پیچلو ستونزو لپاره څه تدابیر په پام کې نیولی دي. له تاسو اوریدونکو په ځانګړي ډول د ننګرهار له اوسیدونکو هیله ده چې ټلیفون به وکړی او د خپل ولایت اصلي ستونزې به زموږ له درانه میلمه سره شریکې کړئ. لومړی والی صاحب میاخیل، تاسو ته هرکلی وایم. لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه، د والی په توګه ستاسو د کار ډېره موده نه کېږي. په تېرو دوو یا درو میاشتو کې به مو د ننګرهار وضعیت څېړلی وي. کومو مشکلاتو ته متوجه شوي یاست؟ ستاسو په نظر د ننګرهار عمده مسائل څه دي؟
سلام دې ورسېږي سروان صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. طبعا یو څوک چې وظیفه نوې اشغالی، نو اول دا ده چې یو ارزونه کوي. زموږ ارزونه دا وه چې څنګه هغه موجوده لاسته راوړنې، هغه چې کومې مخکې لاسته راوړنې وي هغه وساتو او نورې لاسته راوړنې به راوړو لاسته. نو موږ چې کله ارزیابي وکړله، نو د ننګرهار ختیځه خوا چې کومه ولسوالۍ د حکومت په تسلط کې راغلی وې، که هغه بټیکوټو، مندراو، غنیخیلو، دا هم د تهدید لاندې وو. بعضې فعالیتونه د طالبانو یا نورو ګروپونو هلته صورت نیوه. نو دا موږ لازمه وګڼله چې موږ باید لالپورې ولسوالۍ چې تقریبا 90% د حکومت په تسلط کې نه وه هغه ونیسو، ځکه که چېرې لالپورې موږ ونیسو نو دغه ټوله شرقي سیمه د ننګرهار بسونه کېږي. هماغه و چې هغې دپاره پلان جوړ کړه او د لالپورې ولسوالۍ چې چکنور پخوا به د اختطاف و جنایي جرمونو او حتی د طالبانو مرکز و هغه موږ ونیوه. اوس شپه ورځ هلته خلک ځي او راځي، هلته امن ده، نو دا سیمه امنیتي شوله. دویمه مسله چې راغله هغه د ننګرهار د غرب خوا چې د حصارک او شیرزادو ولسوالۍ د ډېرو وختونو نه اکمالات او هر څه د هوا د لارې کېدل. نو بیا طالبان والته د الفتح عملیات په نوم چې سوله ونه منله او جنګ ته دوام ورکړ نو حمله وکړله. خوشبختانه چې د دې دا حمله هلته ناکامه شوله او پس اته کلونو موږ خپلې قواوې د ځمکې د لارې شیرزادو ته یوړلې او د طالبانو زیاته رهبري هلته د منځه لاړه او والته یو څه بېته موږ لاسته راوړنې درلودلې. نو د دې نه برسېره داعش کومې وو هغه د چین په برسرونو کې چې د سپین غره لمنې دي او د هاسکی مینې اګام برسونه دي او د وزیرو تنګي د خولانو کې دلته یو څو ګروپونه د دې وو موجود وو. نو دا یو د فرصت نه په استفادې چې طالبان په شهزادو کې ضعیف شول، دا یو په مراکز یې حمله وکړل او یو څه تعداد کسان په وره کې سورځو کې بدرې وزو کې لږ بې ځای شول او ویره داسې پیدا شول چې کېدای شي داعش پیشرفت وکړي. نو خلکو خپل کورونه د بدرې کلونه ویستل، مگر بیرته موږ د داعش په مراکزو باندې عملیات شروع کړل او تقریبا 20 کسه د دې د منځ لاړو. اوس هغه قوت هغه والته نه لري چې پیشوي وکړي. د دې شک نشته چې طالبان او داعش په نګرار کې کافي ځپل شوی دي، اما بیا هم تهدید د کمیسیون چې ماته استیا ده کړلې دا غزنه موجود دي. اما هغه د پرمون پلان نه لرو او هغه په خپل وخت او په نوبت سره عملي کیږي، ځکه چې دا د جنگ سیزن هم ده، هوا ګرمه شوې ده. نو دیو په یواز دي چې د دغه سیمو کې یا په دغه نقطو کې د جبهې جګړو قوت نه لري، نو دیو بیا کوشش کوي چې د جالبات په خار کې هدفي وژنې یا انفجارات وکړي. خو د دې نه علاوه دویمه مسله چې زیاته مهمه وه، همیشه جګړې چې څوک یې نو هغه لپاره باید داخلي شرایط هم برابري. نو داخلي شرایط د افغانستان د ټولو جنگونو چې تر کومه حده پورې ما مطالعه کړې ده یا کوم وخت چې زه د کورنیو چارو په وزارت کې وم، دا جنایي ډلې مافیایي کړۍ دا هم د مخالفینو یا د مصالحو ډلو د پاره زمينه سازي کوي او فساد رامنځته کوي. نو کله چې فساد رامنځته شي د دولتي مامورین، پولیس یا نور هغه خپل وظیفه څنګه لازمه ده سمه نه اجرا کوي. نو موږ دویم مسله چې ما لپاره مهمه وه، څنګه کولای شو چې د جنایي ډلو مافیایي کړۍ وو چې هغه په هر شکل دي، مافیایي کړۍ هغه د مواد مخدر قاچاق بران دي، هغه د معدنو دي یا نور کسان د قدرت نه سوء استفاده کوي، د دې وو هغه مالی منابع باید موږ له منځه یوسو. نو د دې لپاره موږ د تورخم یو لوی عایداتي منبع و چې هر چا په کې سهمونه درلودل هغه له منځه یوړل. او د تورخم هغه د کلونو کلونو مشکل چې کوم یو چې لارې به هلته ماتلېدلې او دا تجارانو لپاره او د ننګرهار د اقتصاد لپاره یو لوی ضربه وه، هغه مشکل محل کړ. د دین علاوه د جلال آباد ښار د خارج نظم چې دلته هادي به وي ګډوډي به وي، یو څلور شپاره ساتي موږ د دې نه ویستلې او دا شګه څلور شپاره ساتي د یو څلور شپاره سو مختلفو غیر مسؤلو کسانو پورې اړه درلودلې چې غیر قانوني اخیزي به کولې ده. په نامه دې چې موږ نظم د موټرو راوړو یا نور باندې دا شان ده کول. او دریم مهمه مسله چې وه هغه د مادر وه، نو مادن باندې هم خپل توجه وکړه پس د شهزادو د عملیاتونه چې هغه څوک چې مادنو کې لاس لري قاچاق کوي، ځکه چې زیاته ګټه طالبانو یادې وته رسیدل، نو هغه ته هم توجه اړول ده چې د دې مخه ونیسو. او څلورمه مهمه د فساد غټه مسله چې په نګار کې و، اغه د اشخاصو لخوا یا پخوانی ځکه چې کله نګرهار آزاد شو د ډاکټر سید نجیب الله د سقوط نه وروسته، نو هر چا ریاستونه او مختلف ادارې د جهاد په نامه یا لکه د مالی غنیمت په نامه نه دا سره نیولې. نو اوس هغه خودسریګان چې دیو به کسان مقرره ول، ځکه چې هر ولسوال مقرره، هر کمانډان مقرره، حتی ترافیک چې مقرره دیو با بعضی کسان با پاگی که نفوس که و پیسی به تیغه سده دوست چا پا فرمایش منی سوک چه تنه مقرده دی او من با داخلی پلان مخ پا براندی ورو. البته دا اقتصادی ساحه هم دیگه زیاده مهمه ده، زکر چه فقر هم یو لوی سونده ده، کرا چه فقر وی بیا خلق مجبوری چه جنایی پیښه هم کوي او کله چې د طالبو دایک دی سره هم یو ځای کیږي. نو دې لپاره موږ هم چې راغلی هم تقریبا 1500 میلیون افغانۍ په حدود کې جلال آباد جمهور رئیس صاحب د خپل اختصاصي بودجې نه او د واحد عملیاتي یو اداره ده چې دا یې نه نګار ته ورکړي چې هغه کې د قصر جوړول دي، د مملي باغ ده، د پاچا خان قبر ده، د امان الله خان مقبره ده، د ننګرهار په پوهنتون کې یو لویه لیله د جنکو لپاره د 250 میلیونه افغانیو په حدود کې جوړیږي. همدارنګه څنورې پروژې د سړکونو د پلار اچول دي چې له یو طرف نه به خلکو د کار پیدا شي، بل به د ننګرهار تاریخي حیثیت او فرهنګي حیثیت چې ننګرهار لري هغه باید دې ته یاد شي. نو د دې نه علاوه تقریبا د میلیاردونو پروژې چې مختلف عوامل باندې ولاړې دي، یا نه یې جای کېدلې یا څه ستونزې پکې وي، هغې ته هم توجه وکړله او ډېرې پروژې اوس په ننګرهار کې په مختلفو ولسوالیو کې په لاره واچول شولې.
درست. ولی صاحب، د پروژو په اړه به وروسته ډېره زیاته مننه کور ودان. تاسو مفصلې خبرې وکړې، صرف په دوو برخو کې که یو څه نورم توضیح راکړي. تاسو د قانونو خبره وکړه، آیا اوس هغه خلک چې قانون یې په غیر قانوني ډول کیندل د هغو مخه نیول شوې ده؟ ځکه چې په ننګرهار کې ډېر شکایتونه شته چې خصوصا د دولت وسلوال مخالفان قانون کیندي او بیا یې پاکستان ته وړي. یو دا مسله. بل تاسو د تورخم خبره وکړه، آیا په مطلق ډول اوس له تورخم څخه زورواکان سوء استفاده نه کوي، پیسې نه اخلي؟
مطلق تورخم د لارې وزکه تورخم کې اول هلته د قومونو په نامه صحیح نه وي، هلته د ترانسپورت اتحادیې صحیح نه درلودلې، هلته د تورخم تجارانو په نامه صحیح نه وه، همدارنګه بعضې اشخاصو هلته صحیح نه درلودلې. دغه صحیح نه ټولې له منځه وړې، او دا علت چې دا څلور 5000 موټرې چې هلته ولاړې وې لارۍ دا تېرې شوې. د هر موټر نه به په مختلف اتحادیو یا
آیا دی هغوی عکس العمل څه و؟ هغوی خو دا امتیازات په اسانه ویل کېدل چې له لاسه نه ورکوي.
خو کله چې موږ ویو چې مافیایي کړی دي، نو دلته دوه قسمه دي. هغه څوک چې مشان دي که په جلالآباد کې یا په کابل کې ناست وي، هغه کوشش کوي چې خپل افراد په دغه ادارو کې مقرر کړي، او دا ښکته افراد هلته پیسې راټولوي پورته ورکوي. نو معنا دا ده چې دا د پاس نه ښکته او د ښکته نه پورته یو نوی فساد القا خبیثه دایره جوړیږي. نو موږ کوشش وکړو چې دغه خبیثه دایره ماته کړو. نو دا دوه برخې وي چې هغه برخه چې دی و دی کې پیسې ټولې سهمونه درلودل هغه هم د منځه ویشو، او دویم دا ده چې د چا په فرمایش باندې تقرر ونیشي په ټولو ادارو کې، یوازې تورخم نه بلکې د ننګرهار په ټولو ادارو کې، چې همدا دي چې یو تعداد موږ کسان تغییر تبدیل کړل یا نوي مقرر کړل په ولسوالیو کې او حتی په ولایت په سطحه باندې هم.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو. ځینو اورېدونکو د افغان بیسیم د تصواتل شمېرې له لارې پوښتنې کړې دي. ستاسې پوښتنې به څو شېبې وروسته د ننګرهار له والي ښاغلي شاه محمود میاخیل سره شریکې کړم. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېرې اعلانوم. د ټلیفون او سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. ولایت په ولایت خبرونه ده. د خبرونه ننګرهار ته ځانګړې ده، او د ننګرهار والی ښاغلی شاه محمود میاخیل ستاسو اورېدونکو پوښتنو ته هم ځواب وایي. د ټلیفون شمېرې 0909-203-1540، بل شمېره ده 0908-202-1555، او د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. خوشحاله به شو چې په ځانګړي ډول د ننګرهار اوسېدونکي ټلیفون راوکړي. مهرباني کوي.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لږه ستاته او ګران محترم والي صاحب ته سلامونه مې هیلې مخکوم.
سلامت اوسې. مهرباني ځان معرفي کوي او دا وایي چې کوم ځای خبرې کوي.
سیالدار د مومندري د ولسوالۍ نه زما یو پوښتنه د والي صاحب نه ده چې موږ کوم ځای کې په تورخم کې وایي چې اعتراضه خیمه ودرولې وګڼه، او بیا موږ سره تا تعهد وکړ چې دغه د وکشمنه د سره وکړ چې موږ به دا د ایرات مسله تاسو ته حل کو. هغه مسله تا ولې موږ ته حل نکړه؟
بله سیده، مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
نظر محمد نصرین د پرمهاړي څخه، د جلال آباد ښار پرمهاړي څخه.
مهرباني کوئ.
اول خو جنوبی والی صاحب ته بیا تاسو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان.
د والی صاحب دغه کوم فعالیتونه چې اوس وخت کې کوي په ننګرهار کې دا مونږ ته د منلو دي، قابل دي، قبول دي، کور یې ودان، او هیله مو ترې دا ده چې نور هم په اداراتو کې په دغه فعالیتونو کې جدیت رامنځته کړي، البته ډېره زیاته توجه جدیت ته وکړي، هر کړنه په مطلب جدي ډول باندې تعقیب کړي او هغه سر ته ورسوي. بله دا چې دغه ورځو کې دغه د مافیا نوم ډېر زیات د ده له خولې څخه مونږ اورو. تېره ورځ پرون نه بله ورځ هم د ولایتي شورا د رئیس په رابطه باندې یو څه لیکنه کړې وه. نو مونږ وایو چې دغه د مافیا نوم چې دغه تکرارن اخلي، که چېرته دغه اشخاص چې د مافیا په نوم باندې په ننګرهار ولایت کې شته یا د ننګرهار ولایت څخه بهر دي او په ننګرهار ولایت کې ولایتي چارو کې لاسوهنه کوي، په اداراتو کې لاسوهنه کوي، که دوی په مشخص ډول باندې دوی خو د ننګرهار ولایت والی دی، د قدرت هم لري، واک هم لري، او مطلب زور هم لري، دوی د هغه خلکو نمونه واخلي په ثبوت سره د خلکو ته ورسوي چې پلانکې د ننګرهار په ولایت کې په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. تاسو وپېژنئ د دې تر شا د ولس مطلب ناتار شته دی، که چېرته دوی دغه کار وکړي نو ولس به نور هم په حکومت باندې هغه باور او اعتماد زیات شي، په والي صاحب سره ملاتړ شي، د دې تر شا به ودرېږي. نو زموږ ته نه هیله دغه ده چې دوی د تکرارن دغه د مافیا نوم اخیستو سره د دوی افشاګري وکړي، د دوی د افشا کې چې هغه ولس پوه شي چې دا څوک دي چې په دغه نام نه کې، په دې بدام نه کې، په دې قتل، فساد، رشوت کې دوی برخه لري. نو هیله مو ترې نه ده چې دا خلک دې په تکرارن په تدریجي ډول باندې دغه مونږ ته افشا کړي. ډېره مننه.
کور ودان کور ودان، البته تر یو حد پورې خو یې ویلی دی. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خالد خبر کوم ننګرهار خوګیانونه.
مهرباني کوئ خالد صاحب.
والی صاحب محترم، نه خو مونږ دغه پوښتنه ده، دغه کومې د دې شپې چاپې چې دغه سپوردود کې ته وایي، آیا والی صاحب ته په دغه باندې نه خبرېږي چې ټول عام خلک دغه سپوردود کې د منځه یوړل، طالبي هم مړ کېږي، ټول عام خلک کورونه راوباسي ټول مړ کړل، ته مونږ والی صاحب آیا ته په دې نه پوهېږي چې دا
خالد صاحب یو مثال ورکړئ، یو مثال ووایاست، مثلا دا لنډو وختو کې په کوم ځای کې داسې چاپه اچول شوې ده؟
په دا لنډ وخت کې د خوګیانو په پتی خرګي ساحه کې دا چاپه ووهل شوله، په شیرزادو نو کورخیرو کې دغه درې ورځې مخکې دغه چاپه ووهل شوله، کور نه روباسي او سر سرته ولو ټول عام خلک مړ کړل.
خبره تاسو مخکې کړې ده، یو اوریدونکی بلم اخلو، بیا به والی صاحب ته نوبت ورکړو. خبرې وکړئ تاسو هم.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلال خان له ایران څخه مهرباني.
زه بلال خان د ایران تهران څخه ټلیفون کولی کوم. ازادۍ راډیو کارکوونکي اوریدونکي ته اوبه تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلام.
زه د سلامت څخه د والی صاحب خبر خو ما ټول وار و دي په عمل کې. دا خبره ده چې داعش دا یو طالب ده، دا خو دواړه د افغانستان دښمن دي، دا خو دواړه د سیاډۍ نه اداره کېږي. اوس په افغانستان په ننګرهار کې دا شرقي کلب اردو ده، دوی دغه مرزونه دا چې دمره په حال دي، په دمره ولسوالۍ کې دا خو بدونې دغنه یو څوکې تر شا ولاړ دي چې مسله کوي. اصله ازو کا ورته راوړي امکانات په شور کوي. دا مرزونه ولنه نشي، دا مرزونه د دغه مخه چې ونته خدا خو خپل کوي، به چې په زران نه کې پرچو او زران خپل درځي دغه خو نه پاس کو تر شا ملاتړ چې خاتم چې دا خپل.
ډیره مننه کور ودان. بلال خان صاحب سلامت اوسئ. کور ودان له ټولو اوریدونکو منندو یو، وروسته به بیا هم نوبت درکو. د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې له لارې مو هم پیغامونه را رسیدلی دي. والی صاحب مهرباني، تاسو ته نوبت درکو، کوم کوم پوښتنه یې راوړ در په یاد وکم.
اوله مسله د تورخم د تجارانو وه، او زه چې راغلم د والته خیمه وهلې وه، او د دې مشکل په نګرار کې نه، د دې مشکل په هرات کې. او بیا زه د شورای امنیت سره موجود یم، دغه تجاران ما هلته ولېږل، او چې د وزارت مالی سره د شورا امنیت سره دا مسله حل کړي. د دې یو اعتراض دا چې هلته د کوم موټر چې راځي دا باید محصول شي او دا د اکسپورت په نامه دی. نو دا د وزارت مالی او د دې مشکل ده چې دا باید دا مشکل هلته حل کړي، ځکه زموږ خبره دا ده چې هغه څه چې موږ پورې حل لري د نګرات په ساحه کې موږ هلته مجبور چې قوانین تطبیق کړو او هغې سره هماغسې د قانوني په چوکاټ کې عمل وکړو. نو یو مشکل خو دا ده چې دا ډېر کلونه خلک خود سره مخته شوي دي، مشکلات هم شته دی. نو کله چې قانون تطبیق کړي خامخا لږ ستونزې هم رامنځته کېږي، خو بعضې ستونزې د ننګرهار د تجارانو په حق دي چې یعنی محصول باید په ټول افغانستان کې یو رقم په یو شکل باندې صورت ونیسي. داسې نه چې په ننګرهار کې محصول یو رقم وي او په هرات او په نورو ځایونو کې یا په قندار کې یا نور د ګلکاج کې مېدی هلته په بل شکل باندې. نو د دې دغه غوښتنه سمه ده، دا موږ د وزارت مالیه سره او د شورا امنیت سره ټولو سره شریک کړل او تجاران د ننګرهار هلته ورغلي وو او په دې باندې باشه ده او جلال الله په همدې سم دې ته متوجه ده چې دا قوانین په ټول افغانستان کې یو رقم تطبیق شي. نو دا دې لپاره نه توجه ده او تعقیبوږي. دا خپل ورور چې د فاندین خبرې وکړي چې زه باید جدي تعقیب وکم، نو زه فکر کوم چې په دریو میاشتو کې دا دومره کارونه کول که جدي تعقیب نه ده نو دا امکان نه درلوده. نو یوازې په خبرو باندې نه کیږي، او اوله ورځ ما د نګار ولسونو سره دا ویل چې زه تاسو سره وعده نه کوم، که چیرې عمل مې وکړ تاسو به وګورئ او که عمل مې ونه کړ نو بیا هسې وعده او شعارونه ورکول په کار نه دي. خو دا کوم لاسته راوړل مې چې تاسو ته ویل نو دا هغه شیان دي چې د نګار ولسونو یې کتلی شي او قضاوت هم کولی شي. د ربل ورور چې د شپې چاپو مسله وکړه، د دې دوه برخې دي. یو برخه دا ده چې دغه د شپې چاپی په لکه داعش په مراکزو، طالبانو په مراکزو، هغه ځینې چې حکومت رسیدګي نه لري هلته ډېرې موثرې دي. نو دوی همیشه کوشش کوي چې د دې نه یوه لویه مسله جوړه کړي او ووایي چې دې کې ملکي تلفات دي او دا واغه. نو د دې واغه ویره د دې عملیاتو نه ده، او لکه اوس په همدغه د داعش چې د کویانو په ساحه کې طالبانو ترمن جنگ راغی د شهزاد نورسته ابدی قطعاتو الته دایش ډیر وزته او بیت فشار شول. نو دا موثر دي، اما بعض ځینو کې د دې وو د کومې چاپی چې دی واچي هغه کوم معلومات چې دی ولري بعض وخت کې اشتباه هم کوي او ضرور هم نه ده. نو موږ دې سره هتا پرون هم وګورېدلو چې په دخار په هغه ځینو کې چې حکومت تسلط لري زمون په خپل امنیتي قواو باندې تل عملیات وکي، او موږ به سره جدي غږیدلې چې په نو د عملیات ریسمو کې او هغه سایو کې حکومت تسلط لري او کولای شي نه وکړي. بلا مسله دا د بلال خان چې وکړه نګرهار غوري جغرافیا د نظر د افغانستان د ډېر ولایتونو سره فرق لري. 240 کیلومتر من غرنۍ سرحدي پوله لرو چې د اخواته د دیسیمه کې تقریبا مختلف ډلې فعالیت کوي. دلته مختلف توریستي ډلې دي چې هغه جیش محمد، القاعده، د داعش، د طالب، د نور مختلف ډلې دلته یعنی فعالیتونه لري. او متاسفانه چې په دغه سیمو کې یا د پولې نه اخواته تمویلیږي، تجهیزیږي، هلته ټرین کیږي. نو که اوس دغه سرحدي حالت ته وګورې، د ننګرهار جغرافیې ته وګورې چې درویش ولسوالۍ لري، د ولسو ولایتونو کسان دلته اوسېږي، نو اوس هم د دې کوم فعالیتونه چې کوي ډېر کم دي او ډېر څه نه شي کول لکه پخوای چې کولی شو. یا ننګرهار د نورو ولایتونو سره مقایسه کې، نو زه فکر کوم چې دلته دغه ډلې نهایت ځپل شوي دي، اما ورکې نه دي لکه څنګه چې په دې باندې موږ څه واقعیتونه دي هغه ویو په هغې باندې انکار نه کوو. خو هغه جبهي جګړې چې د دې مخکې کولی شولې اوس یې نه شي کولی، نو یوازې غواړي چې په خلکو کې ویره خپره کړي د مختلفو لارو نه. نو زه د ولسونو د حمایت نه، ځکه دغه کومې ولسوالۍ دغه نن زه بټیکوټ ولسوالۍ ته تللی وم، هلته د مشرانو سره مې غونډه درلودله، ډېر ښه مشرانو
یعنی دغه ولسوالۍ چې آزادې شوې دا د ولسونو په موټو باندې د ولسونو په حمایت باندې آزادې شوې دي. نو زه د ولسونو نه دا هیله لرم چې په خپل سیمه کې کوڅه کې چې تیو کم کسان چې غواړي چې روسیا عملیات وکړي یا غواړي چې دوی ژوند نارامه کړي باید د حکومت سره همکاري وکړي. دې د ولسونو د همکارۍ نه په پنځه پولیسو یا په قواو باندې موږ امنیت نشو اوستلی. نو د ولس رول د ټولو نه ډېر زیات مهم دی، که هغه امنیت دی، که هغه فساد دی، که هغه زورواکي ده. د حکومت نه هم د ولس زور ډېر قوي ده. و حکومت ته دا پکار دي چې د ټولو په مقابل کې جدي اوسي او هیچا سره معاملهګري ونه کړي. او دا چې ما په خپل هغه لیکنه کې هم لیکلي وو چې زه د چا په سهم دلته نه یم راغلی، مقرر شوی نه یم، نه چا ته سهم ورکوم او نه د چا نه سهم اخلم. نو زه په خپل دغه تعهد د خلکو سره چې په اوله ورځ کړی دی اوس هم دا دی او په راتلونکي کې به همدا وي او قانون به تطبیقوو. که هغه شواهد البته زما وظیفه لږه د نورو سره فرق دا لري چې زه باید هر څه په شواهدو اسنادو باندې وکړم. بعضې وخت کې شواهد او اسناد ته هغسې نه شي برابرولی چې دغه کسان ته په ګوته کې اما کوم ځای کې چې لکه ما اوله ورځ لیکنه وکړله د هغې دپاره زه شواهد لرم. فرضاً دغه وکیل صاحب چې ما نوم یاد کړی دی د دې یو اویا اووه میلیونه او یو سلو پنځه ویشت زره افغانۍ دا هغه شرکت چې دی جوړ کړی دی د شوکانی د معدن دا د حکومت قرضدار دی. حال دا چې دا کوم مالیه چې دی ورکوي هغه هم ډېره ناچیزه ده، مګر بیا هم دا دغه دی دا به موږ وصولوو. دغه پیسې د حکومت چې چا په غیر قانوني ځایونو کې ځایونه جوړ کړي دي دا ټول به موږ تعقیبوو او یو په یو به عملي شو سره.
بله صاحب، د داعش په اړه یو شمېر اورېدونکو ته اندېښنې دي. مثلا محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي وایي له والي صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې په ننګرهار کې ولې داعش دومره دوام وکړ او څوک یې تجهیزوي. له پکتیا له ځاځیاریو به فضل کریم درویش لیکي وایي له والي نه زما پوښتنه دا ده چې داعش د ننګرهار په څو ولسوالیو کې نفوذ لري. حبیب الرحمن افغان له هلمند لیکي وایي هغه پنجابي کورنۍ چې له داعش سره تعلق درلود او په ننګرهار کې د افغان پوځیانو لخوا ونیول شوه د کوم هدف په خاطر پاکستان ته وسپارل شوه. یو بل اوریدونکی سینا وایي چې خیر د سینا پوښتنه به پرېږدم، هغه له بلې موضوع سره ارتباط لري. غلام سرور هم د داعش په ارتباط پوښتنه کړې ده، وایي ولې دولتي ځواکونه د طالبانو په ضد سخت دریز لري خو د داعش په ارتباط همغسې دریز سخت نه دی. آیا همداسې ده او که نه ده؟ مهرباني وکړئ والي صاحب.
اول خو دا ده چې بعضی شیان واقعیتونه دي افوادي. تاسو وګورئ چې داعش ته مخکې لاړ شو لږ متاسفانه چې دغه د هجرت او جهاد په وخت کې کومې مدرسې چې جوړېدلې او نو د ماغه وخت نه دغه د داعش یا افراطیګرۍ لپاره زمینه مساعده شوله په پاکستان کې او نورو ځایونو کې. او متاسفانه چې زمونږ د کورنیو ډېر افغانان په دغه مدرسو کې سبق وی او په مشرقي کې او د خاصه په ننګرهار کې د مدرسو هغه فارغین چې کوم یو هغه د وجود طرز فکر پیروان او داعش دلته نفوذ وکړ. هغه طالبان چې داعش په فکر مانی وو هغه د طالبان نه جدا شول او دلته د ننګرهار وضعیت ډیر خراب شو. اما کله چې دیو څو ولسوالۍ د شینوارو په سیمه کې ونیولې خو ولسونو د دیو دغه ظلم چې کوم وکړه د دیو د یعنی اوس خلط نفرت لري. او هماغه چې د حکومت په ملاتړ ولسونه راپاسېدل او اوس دغه ولسوالیګانې ټولې ونیولې. اوس فرضاً زه هسکې مینه کې چې د داعش مرکز و زه دوه درې میاشتې مخکې دوه میاشتې مخکې لاړم هلته مکاتب هم پس درې کال هلته فعال کړل ځکه چې خلک نظام غواړي، سیستم غواړي، تعلیم غواړي، ښه ژوند غواړي، روزګار غواړي. دا د عمومي د خلکو غوښتنه ده. بیا بله مسله دا وه چې دا د داعش رهبري چې کومه وه دا د قبایلي سیمو کې چې اوس دا اوس مشر چې کومه وه دا د اورکزی وه او هغه زه اورکزی په خپل د ننګرهار د چینو دغه منطقه ته دي زیدي. نو دا غوښنه دی وړي چې د خپلو فعالیتونو وکي او دا تبند د نورو ځایونو نه تمویلې د نورو ملکونو او د نورو ډلو نه. اوس ننګرهار کې داعش ډیر زیات ځپل شوی دی. یعنی دا کوم ځایونه چې موږ تاسو ته ویو
اوس فرض پاچین ولسوالۍ کې تقریبا یو 50% سیمه چې ډېره غرنۍ ده هغه ځینو کې موجود دایشتي د هسکې مینې په بر سر کې په یو کم ځایونو کې دي او د اګام او د وزیرو تنګي یعنی دغه څلورو نقطو کې دي چې د مساحتو د نفوس په حساب دي نو د 1% نم ډېر کم راځي نو هغه لپاره هم موږ پلان نه لرو او انشاءالله چې ډېر زر به د چین سیمه دایش فری اعلان کړو ځکه چین ډېر مهم پدې ده چې چین که ټول دغه سیمه ونیول شي بیا دی ونش کوله چې خپل تمویل د هسکې مینې او د تنګي په دې سیمو کې وشکله نو موږ دې ته متوجه وو یعنی اوس نهایت ځپل شوی ده او ضعیفه ده اما که خپل عملیاتو ته دوام ورنکو خپل فعالیتونو ته دوام ورنکو نو مطلق ورک نه ده نو کېدای شي چې هغه کسان چې دی سره هم عقیده دي که هغه په ښارونو کې اوسیږي او که په نورو ځایونو کې نو د هغې مخه به نیول کېږي او ډېر داسې فعالیتونه دي چې د ننګرهار نه به پخوا یعنی د ننګرهار امنیت د نورو هم جوار ولایتونو او حتی په کابل باندې ډېر تاثیر لري نو په دې خاطر مرکزی حکومت او هم د ننګرهار اداره دې ته متوجه ده چې ننګرهار کې یو سرتاسري امن راولي او همداسې د کومې سیمې چې لکه شیرزاد او حصارک دي دا هم پوره د کنټرول لاندې راولي.
بله صاحب، اوس به د داعش او د امنیت له موضوع یو څه ووسو. د ننګرهار په پرمختیایي چارو به هم خبرې وکړو. د اوریدونکو پوښتنو کې هم د پراختیا او د پرمختګ په ارتباط مسایل مطرح شوي دي. مثلا ځینو پوښتل دي چې په ننګرهار کې د کومو بندونو امکانات شته. خو مخکې تر دې د زمان پښتنه دل پارون څخه د نورستان دی وای چې ولیدې پاکستان ویزه په $150 باندې دی ولې دومره قیمت لوړ ورته ټاکل شوی دی. والی صاحب، مخکنی والی هم په دې برخه کې جنجالونه درلودل، نه پېژم چې آیا د کنسولګری هم دومره قیمت ټاکلی دی او که کمیشن کاران زیاتې پیسې له خلکو غواړي.
نه، دلته دوه درې مسایل دي د ویزې په حق له اول خداره چې د پنګرهار کې اته ولایتونه دلته ویزې اخلي، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا، کونړ، ننګرهار، لغمان او پخپل ننګرهار، نورستان. نو دا اته ولایتونو کسان ډېر زیات دي چې تقاضا ویزو ته زیاته ده. دویمه برخه د ویزو چې ده ډېره کمه صحیح په خاطر ده، خو زیات هغه افغانان چې پاکستان کې اوسېږي د زمنې اوسېږي، اما بانه دا کوي چې موږ مریضۍ په خاطر هلته ځو نو هغه زموږ د صحي سکتور هغه اعتبار یې خراب کړی دی. او درېیمه مهمه مسله په ویزو کې دا ده چې د پاکستان حکومت دا ویزې ډېرې کمې ورکولې. زه چې راغلم تقریبا 1500 ویزې ورکولې، بیا چې تفاهم وکړو اوس نو د 1500 ویزو په شاوخوا کې روزانه ورکوي. نو دا مشکل تقریبا د 70-80% حل شوی دی، اما مطلق حل شوی نه دی. نو دلته هم تقاضا باندې باید کار وشي، تقاضا کمه شي او عرضه هم زیاته شي، یعنی ویزو تعداد زیات شي. نو دې سره موږ تفاهم کیو د پاکستان د کنسولګری سره او کابل کې د وزارت خارجه د لارې سفارت سره که دا ویزې زیاتې کړي، خپل لږ نفر زیات کړي دلته. او دویمه مسله دا ده که دا ویزه یو کلنه شي نو دا به لږ زیات سهولت وي. نو دا هغه برخه ده. درېیمه برخه چې ده چې د فساد مسله ده په ویزو کې. طبعا چې کله بیروبار جوړیږي نو سړی یو خارج ملک ته سفر کوي باید یو میاشت نیمه خپل هغه پلان جوړ کړي مخکې. مګر زموږ افغانان همیشه کوشش کوي چې همدان زه نیت لرم چې پاکستان ته لاړ شم او باید هلته سمدست ماته سو ویزه راکړي. او دفتن خو مشکل نه ده، خو تاسې ګورئ دنیا نور قوانین دي، اصول دي. نو بیا چې شکه چې دیو به غواړي چې د هر لارې چې باید یو چاته رشوت یا پیسې کمیشن کار چاته ورکړي او ویزه واخلي. نو دی ویزو کې موږ چې راغلی یو د کوم ورځ چې راغلی ما البته څه کمیشن کاران مونږ ول، څه کسان پولیس مونږ ول، څنوالي ته معرفي کړل، خو بیا هم کومه شوې ده اما تر کافي حل شوې نه ده. او بعضې وخت داسې فساد وي چې په هغې باندې سړی ډېر بحث هم نشي کولی. که چېرې موږ ډېر فشار راوړو بیا د ویزو تعداد کمیږي، بېرته هغه فشار بېرته په خلکو باندې راځي. نو زه د افغانانو نه دا هیله کوم چې یو خپل دغه سفرونه دي د مخکې نه پلان کړي، دیو دی پخپل چاته کمیشن کاری او پیسې نه ورکي او موږ چې څوک کوي موږ به نیسو او څنوالې ته به معرفي کوو نو په طرفه دې کوم د ولس همکاري ډیره مهمه ده اوس نن په ننم د بټیکوټ په ولسوالۍ کې زالته هم دا مسله مطرح شوله نو بیا ما ورته وویل چې د هرې ورځې چې د کومې ولسوالۍ نوبت ده هغې د خپل نمایندګان تعین کړي او بیا نور ولسوالۍ کسان ته اجازه نه ورکوي زه به امنیتي ادارو ته ووایم چې هغه نظم کې به د حکومت هلته وکړي نو کچېرې د یوې ولسوالۍ د بل ولسوالۍ په نوبت کې مداخله ونکړي نو دا فساد وکیږي او ان شاء الله چې دا به حل شي ان دې ته متوجه یو.
بله صاحب ډېره مننه. احمد له خوست لیکي وایي آیا په ننګرهار کې د برېښنا لوی بندونه په آینده کې جوړ شي؟ د رب نواز کامول وایي په ننګرهار کې د نویو بندونو د جوړېدو امکان شته او آیا مرکزي حکومت ننګرهار ته په دې برخه کې کومه سهمیه ورکړې ده؟ والي صاحب مهرباني.
د بندونو په حساب باندې نه بندونه ځکه چې په نګرار کې مشکل ده چې هغه بندونه جوړ شي اما سولري انرژي لپاره څلوېښت میګاواټ برق لپاره کار روان دی جوړیږي هغه بله ورځ په شیخ مصری کې یو بل ترانسفارمر دغه جوړیږي چې هغه به شل میګاواټ نور برق نګرار ته ورکي چې هغه تجاران پاره کې سمه گزاري کوي او دا بزر وشي یو توربین چې غیر فعال او په درونټک کې هغه فعال شو او دغه 300 میگا واټ برق چې کوم د مشرقي لپاره په نظر کې نیول شوی دی هغه باندې هم کار روان دی نو دا اوس په وارداتي او سولري انرژي باندې زیات فوکس دی اما واله بندونه چک ډیم دا موږ لپاره مهم دی او تقریبا دا مشورتي سوله جګړې په وخت کې د کابل سیمه نو ولی سیبانو د جلال مآب جمهور رئیس سره مجلس درلود نو هغه ویل چې موږ غواړو چې په افغانستان په مختلفو سیمو کې درې سوه چک ډیمونه دا په دې خاطر باندې هغه وبو چې موږ ځای کیږي واړه بندونه چې وبو ځای نشي دا به جوړیږي او نگران به هم پدې کې کافي سهم لري.
بله صاحب بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په دې خبرونه کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل زموږ شامل مده اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي مهرباني کوي
سنجال کړي دی بای چې دا د کندهار پر والی هم دغه چې د للی چارواکو لاس ته سره لکه اشرف غنی صاحب ډاکټر عبدالله
کندهار په باره کې خبرې کوي او زموږ خپرونه د ننګرهار په اړه پوښتنه لرې مهرباني وکړي. خیر بل اوریدونکو ته به ورشو تاسو خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تماس نیولې جمادین ناصری ما ولی صاحب ته او زادی رادو ته ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلامت حسین اساس
یو دی بارف حساب باندې پولیس والے کې لکه اوس اشاره شرزاد د پولیس والے کې د معرف دی نه د عالمین کمزوري دی هغه په دې یو مکتب د اشاره کې د منخیلو هلته د سرمالم دلته زوروا کې دا تقریبا د 15 کال کېږي چې سرمالم دا املا نه پیږي او مکتب ټول د سکوت سره مخ کړی دا یو موضوع می دا دی یو موضوع می دا دی د شوکانې پر اړیکه مخې والی سي ویلې چې ځینې خلک شته اوس هم د شینوارو د خوګیانو د نورو ځینې زورواکي په ننګرهار کې دي چې پورا په کې فعالیت لري او د دې کمیشن کاران دي خلک دي د ګمرک نه ډایرک وځي د ګمرک نه ډایرک نه د مسلکي کې نه ځي دې مالونه د کابل په خبر راځي چې هغه مسول کېږي نه اوس هم نه زوروا کې پوره لاس لري او ځینې هغه ځمکې دي په ننګرهار کې اوس مثال په سرخوت کې نه همدې په چپلار کې همدې په درینور ښارو کې همدې نه دا په تندیری کې اوس هم زوروا کې لګیا دي خرڅې پیسې اخلي کله چې کومنداني ونی سي یا والی دا والی خو نوې مې دومره ته نور والیان ونی سي هغه په کې برخه اخلي د پیسو کومندان مې په کې برخه اخلي پالې زوکه اوسم خرڅېږي زین ما په خپل سترګو باندې دغه چې والی صاحب تر اوسه د سټ جدي اقدامات نه کړی دا زوروا کې د غصبین نه دی نیولې د ما پښتنه دغه دا باید دغه پښتنه
ډېر مننه ناصری صاحب کوټه ودان سلامت اوسه بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
بله سلام علیکم حاجی کریم د زابل ولایت نه پاره کده سره ام تاسو ته محترم والی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه حاجی صاحب
د ما درې پښتنې دي جناب محترم والی صاحب نه خدای دې کامیاب ولري. یو پښتنه مې دا ده دغه د کانال زمکی دغه باز خلکو څخه هغه ورکړي اجاره ورکړي د کال شکل کالو سل کالو پندوس کالو آغا زکی دی بیا جارداران خرسی کری دی بنگلی پی جوری سی یا پختانا دور نلرما سی داغ دولتی زمکی آغوی پی جارا ور کری دی کالو کالو کال پا دول اسمانا آغوی دی لیونا آغا خلک جارداران یا دی خرسی کری بلد دی ویزو پاکلر توائما لکتا سی مخی یا دوری وکولا سی پا پیسو پا دالور خرسی باید جناب واری سی په ډېر احترامه باید خپل لمبرې د ولایت لمبرې خلکو ته ورکړي چې کوم مشي جوړېږي باید استفادات ورسره وشي. هغه موټران چې پخور ته ځي هغه لوی لارېګانې په موټر 50,000 روپۍ 60,000 یا به درول 15 شپو باید هغه سره همدغه همکاریانې وکړي دوی یو ټیم ولري چې ورته رسیدګي وکولی شي. وسلام.
ډېره زیاته مننه والي صاحب. د دې لپاره چې پوښتنې زیاتې شوې نو نور اورېدونکو ته به نوبت نه ورکړو. تاسې مهرباني وکړئ.
مهرباني. دا اپډیټ د اخیری خبر نه شروع کو. دا د لوی لارای مسله چې وه وخت دا و چې یو مېش په هم انتظار کوو او د کرایې د موټرو ډېره زیاته واندا په اقتصاد باندې او په تجارت نګرار باندې تاثیر درلوده. نو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. نو دغه ورور زما په خلک چې کافي معلومات به اوس نه لري اوس لارای هغه سې نه متلې په یو ورځ کې وځي او هغه پیسې چې د خلکو هغه سلې هغه اوس څوک اخیستلې نه شي او ضرورت ورته هم نه لري او تجاران یې هم نه ورکوي وته هغه د لارۍ و مالکین او د خلک ځکه چې لارۍ اوس په خپل وخت تېرېدلی شي نو دا ستونزه حل ده. د ویزو په اړه کې کومه کافي تفصیل ورکړو نو فکر کوم چې نو تفصیل ته
بله او کافي ده.
د اجاره په مسله کې د دې خبره دا د جلال آباد جمهور رئیس حکم ده هغه اجاره چې طویل مدته وي لکه 9 کال او 15 کال نو هغه ټول لغوه شوی دی. اوس هغه خبر نشه هیڅ اجاره د 3 او 15 کال نه اضافه نه ورکول کیږي. نو دا مسله حل شوې ده.
لکه چې مخکې ورکول شوی دی هغه به څنګه کیږي؟ هغه خو دوی وایي چې
هغه لغوه شوی دی. اوس خبره ده تصفیه ده. دویمه هغه قانوني مرحله دغه شوې ده چې قراردادونه ټول لغوه شوی دي اما اوس مسله ده تصفیه ده. نو دا تصفیه دوه برخې دي چې هغه چا چې دغه ځمکې بیا خرڅې کړې دي هغه اوس یو کس نیمې نیول شوی ده او یو کس فرار هم ده چې هغه په کې لاس درلود او ان شاء الله چې په دغه ورځ نیمه کې به موږ یو څه زینه نور چې جوړ شوی دي هغه به حکومت خپل تسلط ته راولي او د دې تطبیق لپاره موږ ژمن یو او کار ورته کوو. نو خبره دا ده چې زورواکي یا دا کله چې موږ د مینه هم تفصیلی بحث وکړ چې په خو به قومندانان د ولسوالۍ او عسكر حتی ترافیک په جلال آباد ښار کې د شاروالۍ کسان دا به د خلکو په فرمایش مقرریدل او طبعا څوک چې په فرمایش مقرر شي هغه کس ته پاره کار کوي.
ولی صاحب لیکن دا اوریدونکو وویل چې د دې ادعا و چې اوسم زمکه غصب کیږي او پلورل کیږي ځینې سیمې یې یاد کړې چې تکرارومې نه.
نو زه په مطلق ډول ردومم نه او تاییدومم نه ځکه بعضې چې کېدی شي کوم ځای کې موږ سره معلومات نه وي کوم ځای کې یو چا غصب کړي وي یا یې غصبوي اما په صورت عمومي دغه حالت اوس هغه د پخوا په شان نه دی ځکه یو مشکل زمونږ دا ده چې موږ زیات په ماضي باندې ډېر بحث کوو نو اوسني حالت او راتلونکو باندې کم بحث کوو. لکه زمونږ دغه ورور چې د زابل خبره وکړه د لارۍ وو اوس دا هغه پخوانۍ خبره وه اما اوس وخت کې دا حالت تغییر کړی دی هغه مشکل موجود نه دی نو تجاران یې اوري نو دا کوم منایس والی زه باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه باید ووایم. اما کوم ځای کې چې ستونزې لرو هغه باید هم په ګوته کړو او کوم ځای کې چې موږ فعالیت کړی دی او کوم ځای کې چې څه نشو کولی هغه هم باید ووایو. اوس لکه فرضاً دغه ورور چې د حصارک نه خبره وکړه د معلم په باره کې
بلې
ما مخکې هم عرض وکړ چې د حصارک او شیرزاد ولسوالۍ اوس پورې مطلق ته حکومت د کنټرول لاندې نه ده هلته موږ ستونزې لرو. نو تبا چې حکومت تسلط په یو ځای کې پوره ونه لري ستونزې مالته موجودې دي هغه د معرف برخه کې دي انکشافي ساحه کې دي او یا نورو د قانون حاکمیت ته ساحه کې. نو دغه معدنونه د شوکانی هغه باندې چې کومه و ده هغه ځینو د طالبانو په تصرف کې دي او هغه وتی ګټه اخلي. نو په دې خاطر
لیکن سید چې لیکن موټر خو بیا تبا چې بیا ارتبا عمومي سړک ته راځي
هغه خبره ترازم چون ما چې ویل چې دا د فساد منبع ده کنه یو طرف ته هغه وته خپل ګټه هغه وته چې بل طرف ته هغه څوک چې قاچاق دي لکه مخدره مواد دی قانې تولیدي محلي قاچاق بوي منطقوي قاچاق بوي نړیوال قاچاق بوي نو دا دغه څه یو کلی دی دا باید موږ ټول ماتې کړو نو طبعا چې لارې راځي هغه دا یې اداره فاسده کوي هغه څوک چې ته موظفتی هغه په فساد کې داخلیږي نو داسې لکه چې هغه اقتصادي لحاظ باندې دې ته ریسورس کټس چې ورته وایي یعنې معنا دا ده چې په خپله دا د جنګ عامل کیږي یوازې دی چې دغه معدنونه د خلکو لپاره د دولت لپاره عاید منبع شي او خلکو لپاره انکشاف کې زمینه مساعده شي بلکې د جنګ لپاره زمینه مساعده نو دا یو خبره دا ده چې تر څو حکومت ښه تسلط ونه لري حکومتداری خنه شي د معدنو رئیسل دا د افغانانو لپاره ډېره په ګټه باندې نه خوري ځکه بهتر په مقابل کې موږ دومره مصارف په امنیتي ساحه کې کوو چې هغه کومه ګټه چې موږ لږه د دې معدن نه کړې ده هغه بهتر د لاسه ورکوو او په دې خاطر موږ دواړو ساحو ته هم قاچاق ته متوجه یو او هم هغه منبع ځکه ما په خپله لیکله کې کړی و چې دا د توریستي جنایي ډلې یا دا نور چې کوم یو دي دریو باید منبع د عایداتي له منځه لاړ شي هغه موږ په نخښه کوو او له منځه وړو او هغه پسی یو
بله صاحب ډېره مننه بیا هم اوریدونکي منتظر دي او ګورو چې څه پوښتنه لري مهرباني کوي
بله السلام علیکم افغان خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه
مهرباني کوي
زما د وری څخه یو دا پوښتنه ده چې د مخکې خپل خبرو کې دا ونه وکړه چې داعش په ځینو منطقو کې خو دوه هدایت حضور لري خو فعلا دغه د ګام ریستم چې چپیار پور سوالي په حضور کې په ساحه د هغه په ساحه کې داعش فعال دي او دې تر اوسه پورې کوم داسې اقدام نه کوي ولی او په داسې حال کې چې خلکو ته چوي دي او محلي فورمې د کېکړي د محلي پولیسو د فارادي دوه ځا تشکیل نه ورکي او یو حد د سترګو حال لیدلې حالې چې هغه د په کلي باخول کلی کې خلک د ښوی دی وزیر کلی د تلین شي دی او انت په یو پوسټ کې فراته دی هغه د دولت تر تماشا ورکې هیڅ ورته نور کې دی دوی د تشکیل د چبیا دولو سوالي د فارن اور کې د حالي چې دی دوی چې په فعال نه دی د 14 په فعال دی یعنی دیګان د غدو مړی کړی دی یو بل د رښتیا مبارک راو دی والی چې نه پختنه دا کوم چې هم د غصه د دویم چت کې لمانه رښتیا واغستل شلو قانوني حق نه ورو ومانه رشوت واغستل شو له راهر دي ته څو رشوت منو ور کړی ماته کار نه کولو او بل د رشوت هغه دي چې زه په خپل د تیارار د لاري مقرسن د اصلاحاتي ادارې د فاینکیان ور کړی آزاد رقابت د لاري نمبر مې هغه څه کانر شوم خو زه د دې ته نه پرې هودل کېدل ما ته څو پوری چې ما په اس پی ونه منلې دا کوم اداره کې چې کار کوم دا هغه کوم رئیس یا امر چې ما په اس پی ومنلې یعنی زه ساته فاصله کې 15000 شپږ روپې در کوم ډیر ته ما ته وي چې ها کوم به مقرری را کړم ماته مقرری تر هغه پورې نه را کوله تر څو پرې وو زه اوس دغه کومه ول ساله کې کار کوم هر کس سفه مر کوم دغه سهم چې دی چې زه چاته ورنه کوم ماده فارم رقم پر رقم باندې یعنی د دې شي جوړی
کې افضل صاحب ولې شي چې تاسو وخت مقرر شوي څومره وخت کیږي
من زما د دې یو نه همیشته کېږي د اداري کمیټه مو خپل آزادې سیالي رقابت دلاري دغه نه
بله سید مننه یو اوردون کوي بلم اخلو هله د چلنډي خبرې وکي ځکه چې وخت کم لرو مهرباني
د سلام په وړاندې ټول سره نه دی ولا زابلې زابل ارغنداب اوسیدون کوي والي صاحب هم سلام په احترام تر څنګ
سلام
دا چې ننګرهار هم له پاکستان سره ګډه ورده پوله لري آیا د ننګرهار ولس هم د کونړ په شان له پاکستاني پولیسو له لوري زورول کیږي آیا توپانونه ورول کیږي د لمخه په شان اوس هم
کنه یعنی د پاکستان له خوا بله صاحب ډیره مننه
چې بلدا چې تورخم بندر هم داسې بندي دي د بولدک په شان کنه
صحیح ډیره مننه کور ودان والی صاحب مهرباني وکړئ د دې لپاره چې وخت کم دی
اول خدای غوړور چې خبره وکړه خدای خدمانه مخکې مقرر شوې ده او بیا هم کتاب سوله لري نو راځي چې زموږه ماسره معلومات شریکي او
خدای دې مشکل دا ده چې اچا چې مقرر کړی دی هغه وستره پیسې غواړي اره میاشت دې پیسې مجبور ده چې غلا وکړي
دا خو مخکې مقرر شوې ده خو ماته دې راشي نو زه خو مجبور چې تصفیه وکړم رشوت اخستل او رشوت ورکول دواړه یو خبره ده صحیح ده کنه نو که دا په خپل فساد ونه کړي نو ولې فساد وکړي بل چاته زور کړي؟ نو زما هیله دا ده چې کچېرې پرشتین غواړي چې فساد سره مبارزه وکړي او د دې نه ستونزه لري دا د راشي ما سره د شریکي معلومات زما سره ان شاء الله جدي اقدام وکم او که هر څوک په هر سات هم نوي دا د خپل
او به طرفه کیږي به هم
نه اقدام وکړو. نه نه هیڅ کلم
بله
ګوره دا خو په نورو ادارو کې هم دا د ویسر بلوور شو ته وایي چې یو څوک تاته معلومات درکوي هغه محفوظ وي. اوس پرون ما ته یو چا معلومات راکړل دې لیدې چې پولیس خبر شي بل څوک خبر شي د کونل لرګي او د موټرو کې بار شي او په بیسود راتلل ما خپل باډیګاډان ولګل هغه وایي ول کنه. نو باید وخت داسې همکارۍ ته هم ضرورت دی.
بله
دا دغه بل ور خبره چې وکړله او په بعضې وخت کې د لالپوري په سیمه کې پاکستان توغندي دغه بیانه راداخلې خو کم دي یعنې زیات نه دي. زه چې راغلم زما خپل چې یو ځلې دا پېښه شوه. بله
او که د دې چپلیار مسلې ته
هغه احتجاج
لنډ ځواب ورکړي چې دی وایي
چپلیار نو چپلیار چپلیار بل مسله د چپلیار دار چې د دې لپاره هم یعنی موږ پلان لرو او ان شاء الله په نږدې وختو کې به هغه هلته عملي کړو. چپلیار اوس موږ دغه کوم کمربند چې په جلال آباد ښار کې وو دا بیخي نږدې وو. اوس موږ د ثمرخیلو پاټک هغه بریکاو ته موږ هلته خپله ویسل یعنی تقریبا 2 کیلومتره موږ دا مساحه اوږده کړله د خپل کمربند همدغسې د بیسودو پله د کامې ساحې ته ویوړ. نو دا ساحه ورځ په ورځ پراخیږي نو چپلیار هم یو له هغه ځایونو نه دی چې زموږ د توجه دپاره دی او موږ ته ټول نګران مهم دی. خو پروګرامونه هر یو په خپل وخت باندې به ته عملي کړي ځکه چې امکانات غواړي نظم غواړي. او
ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ. د ننګرهار والي ښاغلی شاه محمود میاخیل چې زموږ بلنه مو منله زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د دې ازادي راډیو د ولایت په ولایت په بل خبرونه کې د جوزجان په اړه بحث کیږي. هیله ده چې په دې خبرونه کې هم ګډون وکړي.
شکل راشا چی سی نظر تپارا کما زخفل درخکارا کما زخفل درخکارا زخفل درخکارا کما زخفل درخکارا شکل راشا چی سی نظر تپارا کما زخفل درخکارا کما زخفل درخکارا زخفل درخکارا کما زخفل درخکارا سمیش کو دی تو دی وای متو بے تو بے وای متو بے ترو بے سوسم کلم بوکے سوسم کلم بوکے لے ونے ملے رکما زخفل دخکارا کما زخفل دخکارا زخفل دخکارا کما زخفل دخکارا راشا گل راشا چیسی نظر تپارا کما زخفل دخکارا کما زخفل دخکارا. Come on, let's go, let's go, let's go.